نن علم خوشته خو رحمت په نظر نه راځي. تاسو ګورئ چې کله زموږ په ملکونو کې خلکو ته قرآن خیالي شي، نو په هغې کې څومره رحمت وي. هلته خو علم د ډنډې په زور خیالي شي او د طالب علمانو غریبانانو سره څنګه سلوک کیږي؟ او چې موږ په دې طریقه علم زده کړو، نو بیا به زموږ سوحال وي. بیا خو موږ هم د خپلو شاګردانو سره داسې رویه ساتو، بیا موږ هم د هغوی سره ظلم کوو. نو الله تعالی خضر علیه السلام له رحمت ورکړی و، او دا هم یو تحفه د الله تعالی د طرف نه. سبحان الله، دا د الله تعالی صفت هم دی او دا د الله تعالی د طرف نه وي. چې کله د انسان په فطرت کې نرمي وي، د استاد دپاره دا صفت ډیر ضروری دی. او چې کله تاسو استاد جوړ شئ، نو دا صفت بیا په تاسو کې په کار ده چی وي. او زمونږ طرف ته ټولو نه غټ استاد چاته ویلی شي چې چا ډیر غټ روب وي، چې د هغو د لیدو سره په بنده باندې رپرپې راځي، او چې د هغو په لیدو سره د انسان په زړو باندې درزیدو شروع شي، هغو ته ډیر زبردست استاد ویلی شي. الله اکبر. او سبحان الله، الله تعالی د موسی علیه السلام لپاره څنګه استاد منتخب کړی دی. او مخکې به تاسو د موسی علیه السلام د رحمت خبرې واورئ، خو د هغې نه پس الله تعالی بیا دا خبره وکړه: وعلمناه من لدنا علما. خیال یې و هغو ته موږ د خپل طرف نه علم، مطلب دا دی چې هغه خاص علم و چې هغو ته خیالي شوی و. او دلته لفظ من لدنا استعمال شوی دی. تاسو ته پته ده د رحمت دپاره راغلی دی من عندنا، او د علم دپاره راغلی دی من لدنا. دلته من عندنا راتلی شو، نو بیا ولې رانغی؟ په من عندنا او من لدنا کې څه فرق دی؟ په عندنا کې کیدی شي چې یو شی زما سره شته بس دومره، لیکن ضروری نه ده چې هغې ته زه رسېدی شم او یا هغه دې زما سره موجود وي، خو بس شته. او لدن چې راشي، نو د هغې مطلب وي چې دا زما سره دی، یعنی اوس هم را سره موجود دی په دې وخت کې. لکه زه وایم چې زما سره فون دی، نو هغه اوس هم زما سره موجود دی او زما سره دی هم. لیکن که زه وایم چې زما سره سو جایداد دی، نو جایداد خو په دې وخت زما سره نشته. نو په دې کې دا لږ شان فرق دی په عندنا او لدنا کې. اوس وګورئ، د الله تعالی رحمت دی عندنا، نو دا د ټولو دپاره دی. لیکن دا لدنا چې دی که نه، نو دا الله تعالی د خپلو خاص خزانو نه ورکوي. دا خاص علم دی او هغه خپلو خاصو خلکو له ورکوي. دا سو عام علم نه دی چې هر چا له ورکړی شوی دی، هغه علم چې دا هر بنده نشي اغستی. سبحان الله. نو داسې علم الله تعالی هغو له ورکړی و، او د داسې علم نه پس هم چې په هغو کې کومه عاجزي وه، او هغه بیا هم د عبد په حد کې و. داسې نه وه چې لوی په کې راغلی وه، چې په چا کې تکبر وي نو هغه عبد نشي کېدی. اوس چې علم وي او ورسره رحمت وي نو هغه ښه دی، او که علم وي او په هغې کې رحمت نه وي نو بیا بنده ظلم کوي. دغه شان خو د بني اسرایلو د علما سره ډیر علم و، هغوی له ډیر کتابونه ورتلو، نو څو شو په هغوی کې رحمت نه و. قال له موسی، وی هغو ته موسی علیه السلام، له هغو ته چا ته؟ خضر علیه السلام ته. موسی علیه السلام څه وی خضر علیه السلام ته؟ اوس دلته د شاګرد ادب وګورئ. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیه السلام ترینه تپوس کوي چې زه ستا استباع کولی شم؟ کین آی فالو یو؟ دومره عاجزي ده په صرف یو اجازت اغیستو کې. داسې نه وایي چې ما ته پته لګېدلی ده چې ستا سره ډیر علم دی، نو بیا زر زر ما ته وښیه، زما سره دومره وخت نشته، ځکه چې ما خپل قوم شاته پریښی دی او زما مجبوری ده که نه. نو تاسې داسې وکړئ چې ما ته زر زر هر څه وښیئ، ځکه چې ما ته واپس تلل هم دی بیا نه. ادب وګورئ، ادب. سبحان الله. یعنی انسان څه کوي چې دا خو دا خیال وي چې دا خو موږ له قدرتي طور راځي. د قرآن د علم نه مخکې خو موږ ته دا هم اندازه نه وه چې علم به څنګه اخلي، یعنی هغه اجازت غواړي. که تاسو ماله د دې اجازت راکوئ چې زه ستاسو نه علم واخلم او د دې په باره کې علما لیکي چې بې انتها عاجزي ده پکې په دې خبره کې چې زه ستا پیروي وکړم. ادب، احترام او مخاطب سره، یعنی د چا سره چې خبره کوي، نو دې هغو له ډېر غټ مقام ورکوي. او دا خبره هم په ذهن کې کیږدئ چې اجازت اغستو والا څوک دی؟ یو ورکوټی ماشوم نه دی، دا موسی علیه السلام دی، هغه پخپله پیغمبر دی او هغه کلیم الله دی، دومره غټ مقام والا. په هغو کې څومره خدمت گزاري ده او په هغو کې څومره تعظیم دی او څومره ادب والا دی. داسې هم ویلی شو چې ما ته لږ شان وخیا؟ نه، د حل معنی ده چې تاسو ماله اجازت راکوئ، یعنی می آی چې زه ستاسو په تعلیم اغستو کې اتباع وکړم. او په دې قول یعنی خبره کې دویمه خبره علما دا کړې ده چې په ابن کثیر کې دي چې په دې کې اوټومیټیکلی دا خبره راغله چې زما سره ستا دا علم نشته. ظاهره ده چې کله تاسو د چانه علم اخلئ نو تاسو دا اعتراف کوئ کنه، یعنی دا خبره منئ چې زما سره دا علم نشته کوم چې ستا سره دی. نو د خپل عقل متعلق دا اعتراف کول چې مال سونه راځي، دا یو داسې خبره ده چې دا د ډیرو خلکو د پاره ډیره ګرانه وي چې دا څنګه کیدی شي چې مال دې سونه راځي او بل دې ورځي. مونږ ته خو بل بنده هډو سخ کاری نه چې دې لاسو دی. تاسو ګورئ چې نن سبا زمونږ په خلکو کې دوه نمونې رویې دي د استاد په باره کې. یو دا چې لکه څنګه چې درته ما وویل چې د استاد په لیدو سره د بنده روح رپیدل شروع کړي، د بنده رنگ سور شي او وارخطا شي. دویمه دا چې ځینې خلک وایي چې استاد څه شی دی، دی خو زمونږ دوست دی، دی خو زمونږ په شان دی، دا کومه خاص غټه خبره ده، بس زما دوست دی، زما یار دی. او د هغو سره داسې سلوک کوي چې د استاد هیڅ اهمیت نشته. نه ګورئ، دا رویه اعتدال والا پکار ده، یعنی د دواړو په منځ کې. دومره یره هم نه ده پکار چې بنده د سره تپوس هم نشي کولی، او داسې هم نه ده پکار چې تاسو د استاد بالکل ادب نه کوئ او هغه تاسو د دوستانو او یارانو په شان ګڼئ. ځکه چې د استاد کوم ریسپیکټ دی، ادب دی، هغه د انسان نه دی، دا د هغو د علم ادب دی کوم چې تاسو اخلئ. تاسو ګورئ چې موسی علیه السلام په مرتبه کې اوچت دی، لیکن چې کله د علم اغستو خبره راغله نو ځان یې ښکته کړو، ځان یې وغوړو. او شاگرد له هم داسې رویه پکار ده د استاد په مخ کې. او موسی علیه السلام ته ځان په شاګرد جوړېدو باندې کم ښکاره نه شو. مونږ خو اوله داسې شرم محسوسو چې اوس مونږ به علم اخلو، مونږ یعنی زه خو ډېر غټ شی یم، مونږ خو ډېر زیات تفسیرونه ویلي دي، او زما علم خو سو کم نه دی، ما خو د دنیا کتابونه ویلي دي. یو خو دلته مونږ تر دې خبرې پته لګي چې صرف د کتابونو ویلو سره بنده له علم نه راځي، چې تر څو پورې استاد نه وي، د علم اغستو دپاره استاد ضروري وي. علما وایي چې د علم اغستو بهترینه طریقه دا ده چې د استاد نه براه راست یعنی مخامخ تعلیم واغستی شي. او کوم خلک چې صرف د کتابونو نه علم اخلي، هغوی ډېرې غلطیانې کوي. یو عالم وایي چې چا کتاب خپل استاد جوړ کړو چې زه به بس د کتاب نه علم زده کوم، نو د هغو د اصلاح نه به د هغو غلطیانې زیاتې وي، ځکه چې هغو د کتاب نه څه زده کړل نو هغه یې پخپله زده کړل، نه یې د چا نه تپوس وکړو او هغه خبرې په دماغو کې کیښودې. پته نشته چې هغه په خبره پوه شوی هم و او که نه. په استاد او کتاب کې ډېر غټ فرق وي. استاد اوله ټول علم واخلي او هغه بیا دا سوچ کوي چې دا علم به زه څنګه ورکوم هغوی ته، او دا به زه څنګه خیمه هغوی ته چې هغوی پې پوه شي، او خبره ورته څنګه وکړم چې خبره د هغوی په ذهن کې کینی. هغه د خپل شاګرد سره په مختلفو طریقو باندې بیانول کوي، په مثالونو باندې شاګرد پوه کوي. هغه غواړي چې دې په سو طریقه باندې پوه کړم، او دغه شی کتاب نشي کولی. د کتاب ضرورت شته، لیکن د استاد سره. الله تعالی هم د کتاب د پاره استاد را لېږلی و. د قرآن اولنی استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، هغو قرآن خیالی و. هغوی خو عربیان خلق و، هغوی له عربي ورتله، نو هغوی ته د استاد څه ضرورت و. لیکن الله تعالی د خپل کتاب د پاره را ولېږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو کوم خلق چې وایي چې مونږ خو مونږ ته خو د سره ضرورت نشته، مونږ له خو هر څو راځي. او یا په دې خبره باندې شرم کوي چې اوس مونږ به په دې عمر کې زده کول کوو. موسی علیه السلام خو داسې هیڅ عذر نه و کړی چې زه به لا په دې عمر کې زده کوم، زه د دومره غټ قوم نبی یم او زه به د بل نه زده کوم، زما قوم به څه وایي؟ دوله به څونه ورځي نو چې دې علم اغستوله روان دی. شیطان مونږ ته څنګه بهانې ښیي؟ څوک وایي چې عمر مې زیات دی، په چا کې تکبر وي. کچری مونږ زده کول شروع کړل نو زموږ قیمت به کم شي. مونږ د بل نه نشو زده کولی، مونږ خو پخپله ډېر غټ یو. یاد ساتئ چې دوه نمونې خلک علم بالکل نشي زده کولی. یو هغه خلک چې څوک متکبر وي، یعنی لویي وي ورپکې، دویم چې څوک ډېر شرمناک وي. هغوی شرم کوي چې زه څنګه زده کړم. نه، د علم په اغستو کې هیڅ شرم نه دی په کار. که موسی علیه السلام سټوډنټ جوړی دی شي نو زه تو لاسو یو، او هغه چې الرډي استاد دی او هغه شاګرد جوړی دی شي نو ما او تاله هم دا سوچ نه دی په کار چې زه خو استاد یم او زه ولې د چا نه علم واخلم. چا خبره کوله چې زه په خپله استاذه یم، زه به هسې دا کلاس اخلم خو ما له سو زده کول نه دي. نو داسې بنده به بیا څنګه سی زده کړي؟ چې کله تاسو د استاد سره کښېنئ نو داسې کښېنئ چې تاسو ما ته وښیئ کوم علم چې ستاسو سره دی. ان تعلمني مما علمت رشدا، هغو ته داسې ښکاره کړئ چې زه ستانه زده کولو له راغلی یم، دا نه چې ما له خو د مخکې نه ډېر هر څه راځي، او دا هم زما غټ احسان دی چې زه راغلی یم دلته، ځکه چې ما ته خو د سره ضرورت شته دی نه. نه، تاسو وکته د یو شاګرد رویه. یو سکالر وایي چې طالب علم لا د استاد په مخکې نرم او کرټیس رویه اختیارول پکار دي، او د استاد سره نرمه او ادب والا رویه پکار ده. یاد ساتئ دا خبره چې د استاد بې قدري د علم بې قدري ده، او چې د چا د علم اغستو رویه صحیح نه وي نو هغه علم څنګه زده کولی شي؟ ځکه چې کوم سټوډنټان بې ادبه وي نو هغوی چرته هم علم نشي زده کولی. یاد ساتئ چې د چا په زړه کې د استاد دپاره ادب او عزت نه وي. ها، دلته به تاسو وګورئ چې موسی علیه السلام د هغو د خبرې سره نه متفق کیږي. په اختلاف کې هیڅ حرج نشته. تو د هغو د خبرې سره کوم متفق نه یې، ستا خپله یوه نظریه ده، خپل سوچ چې دی دغه خو ټیک ده، ځکه چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی امام محمد، هغو د خپل استاد سره په ځینو خبرو کې اختلاف راغلی دی. نو په دې کې سو حرج نشته، لیکن حرج کله راځي چې شاګرد بې ادبه وي. په رایې کې د خلکو اختلاف راتلی شي، لیکن چاته غلطي خبرې کول دا صحیح خبره نه ده، لیکن په خپل استاد پورې غلطي خبرې کول او د هغو بې ادبي کول دا غلط کار دی. نو په داسې حالاتو کې بیا بنده هیڅ هم نشي زده کولی. د بنی اسرائیل په شان، بنو اسرائیل به موسی علیه السلام ته وی چې یا موسی ادع لنا ربک، لا ای موسی لاړ شه خپل رب ته او ووایه هغو ته. په هغوی کې بالکل تمیز نه و، د هغوی رویه وګورئ. او دلته د موسی علیه السلام رویه ته وګورئ چې هغه په خپله څنګه شاګرد جوړ شو، او بیا فایده چا واخیسته، او څوک بیا په غټ مقام باندې و. موسی علیه السلام ته وګورئ او بنی اسرائیلو ته هم وګورئ، د هغوی د خپل استاد سره څنګه رویه وه، او د موسی علیه السلام د خپل استاد سره څنګه رویه وه. او صرف دای اونه وی چې زه به ستا سره په صحبت کیم، یعنی دا څوک وایي؟ دا موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته وایي، علا په دې شرط باندې چې تاسو ما ته خپل علم وښایئ. اوس کله کله داسې کیږي چې بنده ته دا هم پته نه وي چې زما مقصد څه دی. بس زه به ستا سره یم، نه، زه به زده کوم استانه، او دا خبره په ذهن کې پکار ده چې زه علم د اغستو دپاره راغلی یم. او ګورئ، موسی علیه السلام دومره اوږد سفر کړی دی، رسېدلی دی دلته، په لارې کې ورک شوی هم و او بیا راغی، او هغه دا نه وایي چې زه دومره د لرې ځای نه راغلی یم، اوس ته دا مه وایه چې زه تاته سبق نشم ښیلی. ما دومره هر څه وکړل ستا سره د ملاوېدو دپاره، نن سبا شاګردان په استاد باندې روبه چوي. اوس شاګردان استاد ته وایي چې ته به مونږ ته شرطونه نه ږدې، شرطونه به زموږ پوره کیږي. او دلته استاد وایي چې ته به په دې شرطونو باندې زما سره سټوډنټ جوړېدی شي. نن سبا سټوډنټس وایي چې مونږ به ټس نه ورکوو، مونږ ستا سره داسې نشو چلېدی، مونږ به حاضري نه لګوو، مونږ به خپله مرضي ده او مونږ ته د سرټیفیکیټ ضرورت نشته. خپل سرټیفیکیټ دې د ځان سره کېده، مونږ خو د دې سیزونو نه ډېر اوچت یو. تاسو ګورئ په یو یو آیت کې څومره سبقونه دي زموږ دپاره او دومره ژوروالی دی. ما د الله تعالی نه دعا کړې ده چې د یو یو آیت حق ادا کړم، ځکه چې په یو یو آیت کې دومره هر څه دي. تاسو ګورئ په تیرو آیتونو کې د استاد متعلق څنګه وویلی شو او څنګه د هغو متعلق درې صفتونه وخیلی شو او هر څه موږ ته په ښه طریقه سره بیان شو او عاجزي وخیلی شوه چې دا خبره منل چې ما له سونه راځي، زه نه پوهېږم دا څومره غټه خبره ده او په انسان کې څومره عاجزي ده او رحمت څومره ضروری دی او څومره پکار دی په یو استاد کې. او دا شی تر نن ورځې پورې موږ له نه راځي، نه دا مونږ په سکولونو کې زده کړو او نه مو د دین د استادان نه زده کړو، نو دا خبرې هم مونږ ته قرآن ښیي. او ګوره د یو شاګرد څو ذمهواری دي، ټول عمر مونږ په سکولونو کې تیر کړو لیکن مونږ ته دا پته نشته چې مونږ ته څنګه شاګردان جوړېدل دي، زموږ اخلاق څنګه پکار دي. نو چاته یوه خبره لیکل دا هم زده کول په صحیح طریقه سره ډیره ضروری ده. کله چې مونږ چاته خبره کوو نو هغه داسې ښکاري لکه چې مونږ د چا په مخ په کاڼو ولو. موسی علیه السلام کو داسې هم ویلی وی چې زه ستا نه د علم زده کولو دپاره راغلی یم، نو په دې کې هم څه حرج خو نه وو، په دې کې څه غلطه خبره خو نشته. یوه خبره په طریقه باندې کول څومره ضروری وي چې کله یا د یو بنده سره خبره کوئ چې هغه ستاسو نه په مقام یا مرتبه کې اوچت وي، نو څومره په طریقه سره خبره کول پکار وي. هل اتبعک، دا لسونه دا خبره بیان کړه او بیا مما علمت، دا هغې نه ماته وښیه یعنی ستانه علم حاصلوم. نو دلته هغه دا مطالبه نه کوي چې ټول راته وښیه او یا د کله پورې به راته ښې او څومره وخت به پی لګي د دې په اغستو کې، نه. هغه وایي چې تاسو ماله د خپل علم نه لږ شان علم راکړئ، لکه یو فقیر چې د غني نه غواړي چې ته ماله د خپل مال نه یو څو سکې راکړه. سبحان الله، نو داسې خبره نه وي په کار چې په هغې کې روډ نس وي، سختي وي، بې ادبي وي. بل ته درخواست کوئ، په عاجزۍ سره خبره کوئ او دا طریقه صرف د استاد سره نه بلکې په خپلو کې چې هم خبرې کوئ، نو د کاڼي د رشتو په شان خبره مه کوئ. که تاسو په خپله خبره کې لږ نرمي، لږ پوسوالی پیدا کړئ، که تاسو په هر مقام باندې یئ، که جی پی ایل یئ، که سټوډنټان یئ، د هر چا نه که درته کار اغستل وي او یا که درته د چا سره کار کول وي، نو هم بل شی د چا سره چې علم وي که نه، نو هغه همرا عجز مزاجه وي او هغه ځان دومره ښکته کوي چې په کومه اونه باندې میوه لګېدلې وي نو د هغې شاخونه یعنی څانګې ښکته شوي وي، خالي لوښي اوازونه کوي. که تاسو چاته مهرباني، پلیز یا جزاک الله لیکئ، ځینې خلک داسې لیکل کوي لکه یو بادشاه چې اورډر ورکوي. دا خو څه طریقه نه ده. که په تاسو کې عاجزي نه ده راغلې او ادب نه دی راغلی، نو بیا مو څه زده کړل د علم نه. او وی فرمایل چې الله تعالی تاله څه درکړي دي، نو دلته هغه دا خبره ظاهروي چې که ته ماله تعلیم راکړي نو دا به ستا په ما باندې داسې احسان او انعام وي لکه څنګه چې الله تعالی په تا باندې احسان او انعام کړی دی. او دغه شان د حضرت علی رضی الله عنه یو قول دی، کوم بنده چې ما ته یو لفظ وښایو نو زه د هغو غلام یو، او که هغه غواړي نو هغه ما هر ځای خرڅولی شي. د هغو دپاره د علم دومره غټه مرتبه او مقام و چې که یو لفظ هم ما د چا نه زده کړی وي. او بیا موسی علیه السلام وی چې زه به ستا اتباع کوم، اوله یې د اتباع خبره وکړه او بیا یې د تعلیم خبره وکړه. دا هم په ادب کې راځي چې زه اوله ستا خدمت وکړم، ستا سره شم. او ګورئ ما تاسو ته په اوله کې ووی چې خضر علیه السلام موسی علیه السلام په شروع کې پیژندو چې تو د بني اسرائیلو موسی یې. د دې مطلب دی چې موسی علیه السلام مشهور و، خلکو ته د هغو پته وه، او د هغې باوجود په موسی علیه السلام کې څومره عاجزي ده او واقعي پته لګي چې د چا څومره رتبه زیاته وي که نه، چې د چا سره څومره ډیر علم وي نو د هغې مطابق هغه عاجز مزاج وي. او بیا رشد مالا د رشد نه راکړه، یعنی د موسی علیه السلام سره علم خو د مخکې نه و، علم خو هغو له الله تعالی ډیر ورکړی و، اوس هغو له څه پکار دي؟ هغه رشد غواړي. اوس هغه یو خاص علم کوم چې د هدایت علم دی، د نیکۍ علم دی او حکمت دی او صحیح طرف ته د بوتلو علم دی، یعنی صحیح لاره هغه زده کول غواړي. علم خو ډیر خلک زده کړي، لیکن نیکی صحیح لاره اغستل، که بنده په صحیح لاره نه وي د داسې علم څه فایده؟ د مثال په طور که تاسو د قرآن علم واغستو او هغې ستاسو په ژوند باندې څو اثر نه دی کړی، د داسې علم بیا څه فایده نشته. او دغه علم یا تاسو د مقابلې کولو دپاره اغستی دی چې مکی صورتونه څومره دي، او تاسو زر زر ووایئ مدني صورتونه څومره دي، او تاسو زر زر جواب ورکړئ د قرآن الفاظ څومره دي، دومره دي، او ګوره زما سره دومره علم دی. اوس داسې علم د خلکو په مخ کې بیانیږي او هغوی لاسونه پړقوي، او یا زه په مجلس کې کینم او ټول خلک زما طرف ته متوجه شي او هغوی امپرس شي چې دا غټې غټې خبرې کوي. نو علم خو راغی خو رشد درانغی، رشد بنده ته صحیح ډایرکشن ښیي، او که رشد درانه شي په بنده کې نو بیا هغو څه زده کړل. تاسو ماله هغه حکمت ویزډم هغه خاص علم ماته وښیئ چې هغه تاسو ته صحیح فیصله ښیي، هغه علم راکړه ماله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ګورئ دا ستاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت دی، علم زده کړئ او د علم د پاره سکینت او وقار زده کړئ چې ستاسو په مزاج کې هم خوالی راشي، ستاسو په مزاج کې هم یو سکینت راشي، یو وقار راشي، احترام راشي او عاجزی درکې راشي، یعنی عاجزی خیای د علم د اغستو د پاره. ځکه خو امام شافی اوله د امام مالک نه علم واغستو او بیا یې ترینه ادب زده کړو. نو چا ترینه تپوس وکړو، تا خو هر څه زده کړی دي نو نور څه زده کوې؟ هغوی اوله مې علم زده کړی و، اوس ادب زده کوم. ځکه چې بعضې وخت د علم سره په انسان کې ادب نه وي، د علم باوجود په کې ادب نه وي، نو ځکه بیا خلک وایي چې د داسې علم اغستو نه څه فایده. دا د څنګه علم زده کړی دی؟ نو دعا کوي چې الله تعالی موږ له رشد راکړي. اللهم الهمني رشدي، دعا هم ده. او که د علم باوجود تکبر دی او ستا په ژوند کې د هغې څو اثرات نه وي، او تاسو خلکو ته په خپله وایئ چې ما دومره سپارې ویلي دي، په کار ده چې ستاسو په سیرت کې دا علم ښکاره شي، ستاسو په پرسنالیټي کې چې دا علم والا دی. او علم والا او بې علم برابر نه وي، دا په قرآن مجید کې دي. او چونکې قرآن دا خبره کړې ده نو بیا فرق خو پکې شته کنه؟ د دوانو په خبرو کې، د دوانو په ناسته پاسته کې، په مزاج کې فرق وي، او په کار هم داسې ده. ګنی کو فرق نه وي نو بیا خو د بنده سره د سر علم نشته. او موږ ته دلته دا هم پته ولګېده چې د هر عالم د پاسه عالم دی. خپل ځان ته چرته غټ مه وایئ چې زه ډېره غټه یم، زه ډېره غټه عالمه یم، زما مقام او زما عزت. نه، د هر عالم د پاسه عالم وي، او کو ستاسو نه په علم کې څوک زیات وي نو د هغو علم ومنئ چې واقعي هغو له زیات هر څه ورځي. او که تاسو ډېر هم غټ استاد یې، او که تاسو ته چېرته د زده کولو موقع میلاو شي چې زه د خپل علم نور سیوا کړم، نو چېرته هم شرم مه محسوسوئ. او چې بیا کله تاسو سټوډنټ شئ نو د موسی علیه السلام نه چل زده کړئ، او د هغو په شان رویه ساتئ، او بیا په خپل استاذۍ فخر مه کوئ. که اوس تاسو د چا سټوډنټ شوي یئ، او داسې مه کوئ چې په خبره خبره باندې استاد ټوکئ چې زه هم لږ خلکو ته وښیم چې زه څومره غټ استاد یم، او دوی ته به څنګه پته لګي که زه ورته ونه وایم. او چرته هم داسې سوچ مه کوئ چې ما له هر څه راځي، بار بار لاسونه اوچتول او بار بار ویل، بار بار استاد سټاپ کول، داسې مه کوئ. دلته وګورئ، موسی علیه السلام ته هغه استاد دی، لیکن دلته شاګرد جوړ شوی دی، او د شاګرد په شان رویه یې د ځان سره راوړې ده. داسې نه وایي چې زه خو پخپله نه ویم، زما سره خو خپل دومره علم دی. نو دغه سیزونه شاته پرېږدئ. بیا چې کله موږ د علم د اغستو دپاره ځو نو موږ لاسوی زده کړي نه وي، او بیا هم په مونږ کې د عجزۍ نوم هم نه وي، نه ادب او نه احترام. او نن خو بالکل د استاد احترام ختم شوی دی، بالکل نه دی پاتې شوی. کوم اخلاق چې ضروری دی د شاګرد دپاره، هغه تاسو ته دلته میلاویږي.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة واري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا